درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه. د دې لمړی خبرونه په سر کې ز اسمت څاروان د دې سات لاند خبرونه اوروم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ د طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په خبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړی استازي ټام بیسپرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوسی اغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکی هدفونو په نښه کول غندي. شغلی بلخی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس د راپور لمخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کچکی، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په خبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلوو حوثي یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده، خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوثي یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو، د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لوی خارونه د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړای. کابل اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور وشتې ټنه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو وشتې ټاته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټه پنځه لس، مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یو لس، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس.
نن یک شنبه ده، د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2022 د مارچ 28 په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر شزی پرې نه شو دي چې په الوتکو کې سفر وکوي. طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اور زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجود دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هیله لري چې طالبان به ټول نجونی زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا کونسي جوړنسي کار باندې ونسي اندا بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخه نیولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي.
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي، هغو ته نور اجازه د دې نسته.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غشتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسکونو شزو مخنی ولیدا چې غشتلې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د دوو هوایی شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو لویر نه غواړي خپل هویت افشا کړي، اجانس ته ویلي دي چې یو شمیر مسافر میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایی ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې د میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپل کورونو ته ستنې شي. د راپور لمخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایی شرکتونو د چارواکو له قوله ویل شوی چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایی شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو شوزو ستونزې ورسته حل سوې چې هرات ته روانې وي، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې شوزو ته اجازه نشته چې له محرم پرته له 2 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسکونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړي. ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان شزو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څه هغه پیسې جنګیالي دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار وویستل، فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړې دوی په نظر شت مغه ته معقوله وي، نو بل اخر هم دې ته الټی چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوره کې هغه چې دوی پلان درلوده، هغه چې دوی غوښتل، او شاید هغه مغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری دې دوی پان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري احسن دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پریږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه میرمنې محدود سي او کنټرول شي زما په ان باندې. دا دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شرونه یو اختلافي موضوع ده، ډیر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت ادی ابن حاتم مغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر یو کس راغله فقر او بیچارهګي کینس قصه وکړه او یو بل کس راغی چې پسلا څنګه د غلارې نه آمدی هغه غلدی یا هغه کسان چې په لار کې دریږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت حسي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي.
د اولسی جرګې پخوانی غړی شنکی کډو خیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي منیچ په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانو ویلي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولی دی. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبر شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو دویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه نه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوی. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسوت کوم کار انجام دا وشن سندي
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمه تتللی او هلته یې کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. د کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپور تکړه. خلکو د هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نيسي موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غشتنی هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې دي چې کارکونکي دي د دوی په خوشو وګمارل سي، مرستي دي د دوی په خوشو وسی، هغه څه چې وړاندې هم خلک اندیشمن کړي وو. طالبان مداخله کوي او مرستي په خپل پلویان ویشي. دا مسله تر دې ځای رسیدلې چې نن د درې مؤسسو مسولان نیولې دي. ډېر اندیشمنونکي ده
په سیمه کې. څلورو با خبر سرچینو ازادي رادیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خو ته دند نه ورکول د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوری چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروي کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې دې یوازې د کارکونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
و مو وختل چې په غور کې لدی برخلیک سره د مخشوي مؤسسو له چارواکو سره هم خبري وکړو خو هغه یې ځواب را نه کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پرمخته شونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې د ننه او بهر روان دي. د افغان شزو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوندزیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونه په هغه فورم کې وکړي چې د افغان خزو په اړه د باس لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحده ایالاتونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو د جنونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبه ورځ د اعلان په خبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوی غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا خزه اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1990 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې جونې لزده کړو څخه محروم کړي. خدا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان شذو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنې دلو معنا څه ده.
ملالې چې په 15 کلنۍ کې د پاکستانی طالبانو له یو وژن کې بریټس خروغه ووته ټینګار وکړ چې افغان جونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې بزده کړی وکړي. هغه زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو تراوتلې دي او غلې به کیننی. ملالې یوسف زئی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ ډېر برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ ډېر برجونو حالت خراب او ځینې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي، کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوی کڅ هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له اوس پورې سو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څل خرابي وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د استغوله طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي، دا ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي، دا بالکل خرابيږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلچر سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ د اسپرجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ په هنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړی و.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د اوکراین جګړه د دیموکراسۍ لپاره یو ننګونه ده. شاغلی بایدن چې د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري کولې، لواکه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو غوښتنه وکړه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د دیموکراسۍ پر وړاندې یو ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه دیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن لواکه د ولادیمیر پوتین د لری کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای. هغه پر پوتین تور ولګاو چې د ناتو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړای.
دا جنایتکار غواړي د ناتو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې غني د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ لوړ نه دي. ناتو یو دفاعي ټلواله ده او هیڅ کله یې د روسیې د لمنځوړلو هڅه نه ده کړې.
خغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناتو او لویدیز د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناتو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په ورسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا او د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې ملیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخنیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندیا غوایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی مشکل دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسي او نور اولس ته تاوان ورسي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوو اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توکو کې د ډالرو په مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بیخي نه دی راکښته سوي، ځکه دا خلک بیریږي چې ډالر اوس په دنیا وي د چې ورسې هغه په پنځه نوي ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولله کوم په شو وس رسېږي، ولله کوم په یو من وړو وس رسېږي. د خپل دغه جړې خو اوس پورې پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي د کلو ولاکه د خارج خلک. نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته، ځکه ډالر چې پورته دي په هغه ګړي شی پورته کېږي، او ډالر چې ښکته سي په پاوتو د شي د رقم نرمال میږي. هغه چې کمیږي یوه افغانۍ یا دوه افغانۍ کمیږي، نور په دې ښکته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دو رئیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نسته، خو د شاروالي مسولان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع دارالفتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د شاروالي د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډیره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت سوی دی چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تصدی ده، د دې لپاره موږ تصمیم نیسو. تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول سوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلیدو وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته
له برتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو له پریکړې د طالبانو پر پشا کېدو لیکنه کړې، او پکې د یو شمېر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پریکړه د نجونو په یونیفورم پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي د انجونو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو پریکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوي داسې باور دی چې ښایي دا پریکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې وي، چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړی. د امریکا خبریدونکي هیل ورسپانه د بشري مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی اوکراین په افغانستان کې د نابشپړه شوو کارونو لپاره پلمن نه شي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې، او بیا یې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي چې د د پوینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري او دغه تل د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې لستون زو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولسته د ولسمشر جو بایدن وروستۍ وینا ته اشاره کوي او وایي د بایدن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیم اشاره نشټواله د دې څرګندوي دی چې مخکې له دې چې خپل ماموریت بشپړ کړو موږ ترې تیر شوي یو. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته د رسیدنه وکړي. د نیویورک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرفغني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوز به د اوکراین پلازمینه کیف په دوه ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرسید او د اوکراین پلازمینه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته هم روسانو نه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راځي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید به هم ستاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو کارکون کې تازه حبیب رحمان نزابل ولایت نه میاړي کني وله ده مایو به مې څه په اسنه د پرلم سره د دایت مرستي وڅ د نزابل ولایت کې نو تاسو یې کال راځه یو رفین نه خسته د کورونو سو کوي واه ماشمان سره د لوړ پور چارواکو پر د اسلامي امارات تر کارکون کې پر تاسو مزاک ورسیات
دا کومه ده د کندهار ریوان ځالي خبره کومه وروره ده ته مشي نه جراوي نو نو صالح آزاد راځي مو ته سره نه جراوي دا سارا ملکي ته د پاره کې غریبا د مشنا شي نه لري د کندهار ځا ته څه ته مړو خل دي کوي سلام
د دې من ولایت نرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته درځم د نرسراج ولسوالۍ کې د بیسین شبکې ډېر کمزوري دي هیڅ کار نه کوي موږ د بیسین شبکې د شران څخه د غیلې د څه یو خطر راځي نرسراج ولسوالۍ د من ولایت نرسراج ولسوالۍ د شیا بازار په سیمه کې د خدمات متکشي دي سلام
سلام علیکم سلام د طالبانو د راښول ډیر پځاب مستی اسمان ته وختله د خوراکي موادو د دوا د ترانو او تخیدل باړه خلک تجارانو او تخیدل ټول ملت ډیر د تراسه پځاب دی
د سند سپینو شګونه می جوړ کړو محل
د سند سپینو شګونه می جوړ کړل یو محل د غنی خان په د شهر چې شاولی سندره کړي د خبرونه د برخه پات رسو
خر کی شاهان ورته حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نو شگونا جوڑ کے او محل موسیقی جس میں پغے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا رام بیل.